السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: دوه ته افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن یو ځل بیا وځندید. د هیواد پر روانو حالاتو د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر اخلو.
نجونې په عادي مغه لباسو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم، مغه لباسې دي او مغه فکري په سر دي.
په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه نړیوال غبرګونونه، او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
دوه ته لکابل د یو حکومت د جوړېدو لپاره د تلونکي پلاوي سفر وزندیده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ولسمشر بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزه چمتو کړي، او امریکا د ایران له لوري د یورانیم او د فلز تولید ته اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا وی سرچینې ازادي رډو ته ویل چې ټاکل شوی و د پلاوی نن پلازمینه دوه ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تیر شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینه دوه ته روان دي. روسیا غواړي د افغانستان په نوي حکومت کې د مختلفو ډلو استازي سره راغونډ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د روسیې په کالینینګراد کې خبري غونډه ته وویل. دوی وايي حقیقت دا دی چې طالبانو اعلان کړی او څرګنده کړی ده چې دوی نورو ته هم پام کوي، او دا زما په نظر مثبته نقشه ده. دوی په مشخص ډول ویلي دي چې د یوه حکومت لپاره دوی خبرو ته چمتو دي چې نور افغانان هم استازیتوب پکې ولري او برخه وي. د طالبانو استازو هم پخوا ویلی وو چې دوی به په خپل اسلامي حکومت کې د افغانستان مختلفو خلکو ته برخه ورکړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. دی بی بی سی ته په مرکه کې وویل:
زه د افغانستان وضعیت ته سخت اندېښمنه یم، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته. ما دا فرصت ترلاسه کړ چې په افغانستان کې له څو تنو فعالانو سره چې په دوی کې میرمنې هم وي خبرې وکړم. دوی خپلې اندېښنې را سره شریکې کړې، او ډاډه نه و چې د دوی ژوند به د مخکې په څیر وي. د اکثرو په یاد و چې له 1990 کال څخه تر 2000 لومړي کال پورې چې طالبان واکمنان وو څه پېښ شول. دوی خپل
ملالی یوسف زیاته کړه چې د طالبانو د تیرې واکمنۍ په وخت د راپورونه هم خپاره شول چې له 1200 تر 1500 کلونو پورې نجونې به په زور وده کېدې. طالبانو نن وویل چې افغان ښځې دي د دوی له حکومت سره یوځای شي، او دوی به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کړي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانویل ماکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خپره شو وویل:
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner
des terroristes d'Ali pa Afghanistan ki shtaw hach kiwi che le debi sabati gata wakhli da mulgaro milato amniyat shura bay da mushtarak aw mutahid jawab barkri shaghle Macron de tamandish na wushoda che da Afghanistan be sabati ba da Europa plor da kadwalo behir war mat kri Hind pa Kabul ki khpal safarat sakha karkun ki wistal da Hind bahrani uchor da be sarat wayan ارم دام باکچینن په ټویټر کې لیکلی دی: اوسنۍ شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي د ستي هنته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت شوه دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سخت یاچ پیل کړي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسي ویل دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسي سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسي اتباعو او د سفارت کارکونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبې پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ایزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم په نقشه نکړي. د سی پی جی مشر جویل سیمون وای د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسي شي. سی پی جی د نږدې 300 خبريالانو دوسی ثبت کړی دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسی وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور یې لیدلې ده چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي د اټوم میاشتو تر تیریدو وروسته د کورونا واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له دې موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپله پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو له مخې د کورونا واکسین اغیزمنتوب د وخت له تیریدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپریږي روغتیایي چارواکي دي نتیجې ته رسیدلې دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه او نور خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته که څه هم تمه وه چې له افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر کې الوتنې د خلکو د ګڼې ګڼې له کبله بندې دي. هغه پلاوی چې په پام کې وه قطر ته سفر وکړي په هغو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وو.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تیره شپه حامد کرزی او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترینګلې حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام به وي په اړه یې بحث نه دی شوی. بلخوا له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېری هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناسته نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
دوه ته له افغانستان د درې کسیز پلاوی د پلان شوی سفر د زندیدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وای غوړي په افغانستان کې د زور واکې د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود لوی فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې لټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له سره یو ځای شي. لبلخوا د شمال د مقاومت د جبهه یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې ک په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنچیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورسپانې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنشیر په ښار کې راټول شي چې د هیواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورسپانې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېری خبري نتیجه ورنکړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګند کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډېرې ځوانان هر ورځ پنشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سیاسي چارو ځینې شنن کې وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتی پلوه د واک تشه رامنځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راځيګولې دي. دوی وایي که څه هم کابل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه لویه پیښه نه ده شوې خو دمګړې د هیواد د اداره کولو مسؤوله اداره نشته. د یکشنبه په ورځ وروسته لدې چې محمد اشرف غنی له کابل ووت، طالبان د واک له سپارلو پرته کابل ته ننوتل، خو دا ډلوایي چې د نظم د ټینګولو لپاره کابل ته ننوتی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د درس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم فرما دی د یو طرف څخه انتقال د قدرت نه دی ترسره سوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان سوی، یو مطلق خراب حکم فرما دی.
ځینې نور بیا وایي که څه هم اشرف غنی واک نه دی سپارلی خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بیلابیلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ودیر سپای بیا وایي طالبان هڅه کوي چې بیلابیلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
باندې پویږي چې دا تعدید لاندې هم یم، تمدن ملکونو د قدرتونو د تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني. دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورسره نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې موږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلی سر قومندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤول امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابله د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې د واکمنۍ د تشه په اړه د ازادۍ راډیو تحلیلي راپور مو اوریده. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ خبره نه ده کړې، خو رسنیو وار له مخې په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې تر اوسه یې د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي دریځ نه دی ترلاسه کړی. دغه بنسټ اجرایوي مشر ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګ شوی. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
لکابل لتر یک شنبه راهیسې دولت مشر محمد اشرف غنی تر څنګهنو سیاسي چارواکو له وتلو سره په رسنیو کې هم د پاموړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی او ځینې سیریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، او البته په دې شاسي هویت افشا نه سي، چې له هغه ورځ طالبان کابل ته ننوتلي موږ ګورو چې د ښځو حضور کم شوی دی. د ښځینه وایان دي او خبریال حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کېږي، او غوښتنه یې کړې ده چې د هر ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کړي او دا دې واضح کړي چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپله رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تېرو دوه ورځو را په دې خوا خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندیش د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل کابل ته د طالبانو پر راتګ اطلاعاتو روز ورځپاڼې د تېر په څېر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم د موږ همکاران په دفتر کې شته او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدي وویل چې طالبانو ورته ویلي چې رسنۍ کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په تېرو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې کومه پېښه نه ده شوې، خو په دې اړه هم چې رسنۍ د خپل موارد سانسور کړي نه کومه رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه به هېڅکله ونه نیول سي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هېڅ ډول مخنیوی نه دی کړی. له آزادو رسنیو موږ غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولی شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا. دا په داسې حال کې راته کتل چې د طالبانو داسې مخکې کابل ته راننوځي. د مذاکراتو پر مهال هم ډیری ښځو د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه درلودله او غوښتنه یې کړې ده چې نړیوال د افغانستان په مسله کې دوی سره مرسته وکړي تر څو په راتلونکي کې د ښځو فعالیتونه نه د خزو حضور په ټولنه کې تضمین ووسی. بله تکل سر
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی. په دې اړه مو د رسنیو د فعالانو او همدارس د طالبانو د چارواکو څرګندونه واورېدې. په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول افغانستان واکمن دي، راتلونکي کې څه پیښیږي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت اوس مهال څنګه دی.
لږ حالت نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مګوي وضعیت له کابل نه ویل چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو، او د بعض خلکو مال چوټکه یا غلایې وکړي. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم خبر شول، پوستې خوشې کړې، ښار بېخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نور حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړه، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعض غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
جونه بند چه رو کلر کورو دی، مکتبونه بندی، دفترونه بندی، خزی اون جونه دیره کمی دی، یعنی دست ناسو میلی کنم زیاده گردی. خود تی گردی هم پا عادی مغا لباسو کسی دی اشرف غنی پا وقت که گردی دم مغا لباسی دی و مغا سیتی تری پا سر دی، خاص تغییر زنوینم اگه بعضی تو وقت ایجاب که وسم پا ایجاب که دی خود دیره کمی کسی زنوینم از تی گردی خو خاص کار بم نلدی تل کورو دی.
او جبری چادری؟
نه نه چادری خو هیڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري دارې ښځه ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه یم دغه ده چې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې هوړکۍ ټیکرۍ اغوسته، ما له ورته ویلې مال خاله ده ټیکرۍ ښودلې کار کوه، وې خدلې وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې راته چېرته ځې وایي، ما ورته چې داته زما کار کوم وایي چې راته نه ویلې وایي راته لېڅ ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نهشته.
مننه میرمن ارشاد. له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري پیشګوی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان تاخ نه ورکوم چې پیشګوی وکم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبه یې دانو وطن ده چې هر نظام بدلېږي را بدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ویلید چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنگیدل هغو ته غږونه کړه، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنگیده. نو اسماعیل خان خوشی که ما ته دا یو امیدواری پیدا سستی څوک چې تن په تن جنگ کې او مقابله کړي هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلم. او اصل دین هم خبره سوم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړی او اوس ایران کې ده. اگر څه دې فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشی شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افت اعلان کړی ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګوی وکړم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تر اوسه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. دو خلکو ته چاتر څه پورې شي نه دی ویلي، دا حالت ته فعلا پورې
یوه دقیقه وخت لرو. دوه پښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل له هیواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دی راغلي، ته حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، تر خپل کورو ته راټې سبا یې بل سبا والدر ته.
او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو به دغه احساس ته چې د نران ځان ته نه روایي او ځان ته غیرتی وای او ویل به ځا وطن نه پریدو نه تختو د خپل خويندې ورونه او مایندې د افغانستان کې आवाज خوش کړ او دوی به غیرتانه تختید او په دې د پوسټ ته د افغانان کې دې ا دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا د دغه وطن اصلي بچیان دي نه هغه چې سین تر هغه جوبونه ډاک کړ پیسې پیدا کړي او په نامردي سره وتښتیدل کزه د دې په جواب کې هر څوره فشار باندې غلوي او مرمه مل خپل سره تیروله خو ځوندې نه تښتیده مزه څه وایم او دوی ته نارینه و دې ته وتښتیدل لکه شرم ته لازمه ده ډیر بغیرتی وکړه.
د ولسی جرګې په خوانی غړي هیلې ارشاد و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت اندېښنو او راتلونکو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او ادارې غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین ترلاسه کولو وروسته بیا تقویتي واکسین وکړي. له دې مخکې اته میاشتې مخکې د امریکا ډیری وګړو ته د واکسین د ورکولو لړۍ پیل شوې وه. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانې د چارواکو لقوله د دریم زو دوز د تطبیق احتمال په اړه خبر ورکړی دی. د موضوع جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد ستا چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتی دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې دا تقویتی واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتی واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس ډیلټا واریانت باندې په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. کڅه هم شپېته فیصد وګړي بشپړه واکسین سوي دي. اکثریت مثبت پیشي او مړيني د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي دوه دوزونه واکسین د دې وایروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوي دي. د تقویتي واکسینو خبره داس مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانیدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه دوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي. خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی وو.
ستاسو لا پیغامونو.
زه مهران د کابل څخه د قسم چې کابل امنیت حکومت نوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چلی خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دلته د کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي ځکه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته واغه ځینې کنټرول کې ونیسي چې چپاول شروع دی د هغې دینه ملکیان دي هغې دینه غلاګانې کوي د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې هغوی غلاګانې کوي هغوی ولاړ دي ځکه په کابل کې چې کړي دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی ټول ورته او تاسیسات یې حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی هر سړی چورکوي او تختې ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وزیر چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده چوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زمونږ یو بد پیغام انتقالوي ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره راخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفات الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی د تلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې دغه څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملاً حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې پیغامونو سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې سید سامي عباسی وړاندې.